کړی و او ویلی و چې د دوی د محصولاتو صادراتو ته لازمه زمینه نه ده برابره شوې.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. په راتلونکي نیم ساعت کې 15 دقیقې بس لرو او په دې خبرونه کې پر دې بس کوو چې ولې په تیرو دریو کلونو کې د خلکو په اقتصادي ژوند کې ښېګڼه نه ده راغلې. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو ویاندوی د دوه د غونډې هدف دا دی چې طالبان وهڅوي څو د افغانانو د ګټو لپاره په همغږي او منظم ډول له نړیوالو سره خبرې وکړي. سټیفن دوجاریک خبریالانو ته وویل بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه به د دوه د دریم کنفرانس د بحثونو مهمه برخه وي. د طالبانو استازي به د راتلونکې اونۍ په پای کې په دوها کې په هغه دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي چې د ملګرو ملتونو د جګپړو چارواکو تر څنګ د افغانستان لپاره د 15 هیوادونو ځانګړي استازي برخه پکې اخلي. د طالبانو د یو شمیر مخالفو څیرو غونډه نن سهار د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوه. په دې غونډه کې محمد محقق رنګین، دادفرس پنتا، احمد مسعود، فوزیه کوفی، محمد علم زدیار او یو شمیر نور ګډون لري. د اتریش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ په کوربتوب دا غونډه چې د طالبانو د مخالفانو څلرمه غونډه ده، په خپلو کې د اختلافونو د کمولو او د همغږۍ د زیاتولو په هدف جوړیږي. په پکتیا ولایت کې د مځکې د خوېدو له کبله وطن امر شوی دی. د پکتیا سیمه ایز چارواکي وای په جانخیل ولسوالۍ کې د مځکې د خوېدو له کبله د یوې کورنۍ اوه غړي مړ شوي چې ویل کېږي په مړو شویو کې دوه ښځې او 15 ماشومان دي. پاکستانی چارواکي وای له افغانستانه د تور حمله لاره پاکستان ته د سکرو صادرات وروسته له هغه راکم شول چې واکمنو طالبانو د سکرو مالیه او د صادراتو تعرفه لوړ کړه. دان رسپانې په تورخم کې د ګمرک د چارواکو له قوله ویلي چې له افغانستانه د خیبر پښتونخوا د کرمې د خرلاتسي له لارې د هر ډول تجارتي مال صادرات له تیرو څو میاشتو راهیسې درول شوي. او د امریکا یو جګپوړی پوځي جنرال وایي پر لبنان د اسرایلو برید دا خطر لري چې ایران د حزب الله دفاع ته ورودانګي او دا پیښه په سیمه کې د جګړې د پراخېدو امکان د پراخېدو او امریکایي ځواکونو ته د ګواښ سبب شي. د امریکا د پوځ لوی درستیز او د هوایي ځواک جنرال چارلز کیو براون پرون وویل چې ایران به په داسې حالت کې د حزب الله نور ملاتړ وکړي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
15 دقیقې بحث مو په سلامونو هر کله کوو. نن پر دې خبرې کوو چې افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو لېږد سره سره ولی دغه هیواد لا هم بېوزلۍ سره مخامخ دی، ولی په میلیونونو وګړي لا هم للوږي او خوارځواکۍ کړیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبا یوه تیره جمعه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خبرو کې وویل افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو لېږد سره سره دغه هیواد بیا هم للوږي او بېوزلۍ سره مخامخ دی. هغې د افغانستان د وضعیت په اړه رابلل سوې غونډې ته وویل په تیرو څه کم دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، نړیوالو تمویلونکو افغانستان ته څه باندې 1 میلیارد ډالر برابر کړي دي. هغې زیاته کړې چې 4 میلیارد ډالر نورې پیسې د افغانانو د لومړنیو بشري اړتیاو پوره کولو لپاره افغانستان ته ورکول سوي دي. درې کاله او تر 11 میلیاردو ډالرو زیاته مالی مرسته، خو له دومره ډیرو مالي مرستو سره سره افغانستان له بېوزلۍ کړیږي. خلک له لوږې سره مخامخ دي او اقتصادي ستونزې پر ځای پاتې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچار تیره جمعه په یو راپور کې ویل چې په افغانستان کې په هرو 4 کسانو کې یو ډاډمن نه دی چې د بل وخت خواړه له کومې کړي. که په تیر نظام کې د اداري فساد یادونه کېدله، د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې اوس د اداري فساد سطح ټیټه سوې او د پخوا په څیر په مالي مرستو او نورو چارو کې درغلي نه کېږي. په دغه بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د بحث میلمانه دی له هالنډ څخه عزت الله پیژن چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له ګڼو پروژو سره کار کړی، او د کتور کیف خیریه بنسټ مشر عبدالرحیم نایل دوړو میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې پیژن صاحب، تاسو تر اوسه دا 11 میلیارد ډالر چې په تیرو څه کم دریو کلونو کې افغانستان ته برابر سوي، څه فکر کوئ چې ورسره د بېوزلۍ سطح ولې ټیټه سوې نه ده؟
سلامونه ټولو ته. زه فکر کوم چې د دې اصلي علت دا دی چې په افغانستان کې یو مشروع نظام، یو مشروع اداره، یو مشروع حکومت وجود نه لري. کله چې په یو هیواد کې د جواب ویلو ملت او نړیوال ټولنې ته یو رسمي ادرس موجود نه وي، ملت ورځ تر بلې کړیږي او ورځ تر بلې ځپل کیږي او ورځ تر بلې یا ګیډ وژل کیږي او ورځ تر بلې ناهیلي کیږي. په افغانستان کې هم دغه حالت روان دی. تاسو ګوري چې کم درې کال مخکې نړیوال ټولنې یو ستر تیروتنه وکړه چې په افغانستان کې داسې یو اداره چې هغه نسبتا مشروع و، د خلکو پیرایو راغلی و، خلکو کولای شوای چې د خپل ستونزو، د خپل مشکلاتو، د خپل وشتون په باب ځغ پورته کې یوې داسې ادارې تور پرېښول چې هغه نه په نړیواله سطحه او نه د خلکو په سطحه محبوبیت لري. اوس دوی حیران دي چې دغه خپله تیروتنه څنګه پټه کړي. د خلکو دپاره دوی دغه یوولس میلیارده ډالر چې تاسو یادونه وکړله او اووه میلیارده چې دوی اوس لګولي دي، که دغون د درې برابره هم دوی ځانګړي کړي او ویې لګوي د خلکو په ژوند کې.
پیژن صاحب، په تیر حکومت کې هم یو ستونزه دا وه چې حکومت انتقاد کوه چې دغه مالی مرسته چې افغانستان ته راځي تر ډیره همدغه د بهرنیو ادارو لخوا لګول کیږي. اوس هم وضعیت دغسې دی، نو په دې کې فکر کوي چې حکومتونه ډیر شکیل دي؟
بالکل، حکومت په یو په یو په یو هیواد کې داسې یو رول لري لکه په یو فامیلی یا کورنۍ کې چې پلار موجود وي او هلته واړه ماشومان تر خپل څار او نظارت او پاملرنې لاندې ساتي. دا صحیح ده چې دا یو ستونزه وه چې په تېر حکومت کې اکثره نړیوالې مرستې د خپله د نړیوالو ادارو د خوا څخه لګول کېدلې او دا همدغه حکومت و چې دا غږ پورته کړي او دوی دا مشروع حق درلودې چې دا غږ پورته کړي چې دا ستونزې دغه مرستې چې لګول کېږي دا په سمه توګه نه لګول کېږي. دوی کولای شي چې پر موږ باندې حساب وکړي او زموږ د لارې موږ په اسانه او ارزانه توګه باندې لګولای شو، اما اوس دغه شی دغه یو ادرس نشته. طالب د نړیوال ټولنې سره په کم مخ، په کم ادرس، په کم رسمیت، په کم مشروعیت باندې خبر وکړي، او خو دوی که ږغ پورته کړي که دوی ځان د ملت استازي بولي، نړیواله ټولنه په مقابل کښې ورته وایي چې موږ تاسو نه په رسمیت پېژنو او نه موږ تاسو ته د دوو مرستو د لګولو د غدر کوو امکانات او واک در کوو. همدغه خبره چې ما یادونه وکړله چې هلته یو رسمي ادرس نشته، پخوا یو رسمي ادرس موجود و، غو دا ږغ پورته کوي، دا چې نړیوالې ټولنې غوږ ورته نیوي یا نه ورته نیوي بېله خبره ده، اما حداقل یو ادرس موجود و، خلکو کولای شي چې پر هغه باندې حساب وکړي او خلک وکولای شي چې د هغو څخه پوښتنه وکړي. اوس هېڅ نه دي موجود، خلک لالهانده دي، خلکو لار ورکه کړې ده، خلک صرف د دې لپاره په تمه دي چې څنګه یو ګوله ډوډۍ پیدا کړي، هغه که د هرې لارې یې، او دا ډېر خراب حالت دي. تاسو وینئ چې خلک د خپلو اولادونو د نسونو د مړولو لپاره، د خپل ورځني ژوند د دوام لپاره بېلابېلو جرایمو ته لاس اچي، حتی مختلفو ګروپونو سره، تروریستي ګروپونو سره، غیر مشروع غیر قانوني وسلوالو ګروپونو سره یو ځای کېږي. خصوصا ځوانان، هغه ځوانان چې هغه باید مکتب ته ولاړ شي، هغه ځوانان چې هغه باید پوهنتون ولولي، هغه دغسې یو بېلاري سر کېږي. او دا متاسفانه د دې تر څنګ چې بشري ناورین په افغانستان کې دوام کوي د دغه لارې څخه، افغانستان د طالبان د لومړۍ دورې په څېر باندې بیا د ترهګرو، د نړیوالو ترهګرو ډلو په ځاله بدلېږي، او دلته د سربازګري بهترین امکانات ته چې لاته هم دغه وجه دی وزدي او د قانون نشتوالی دی.
ډیر مننه تاسو ته بیا هم راځو پیژان صاحب. نایل صاحب، تاسو د کاتوریا کیف په نامه خیریه بنسټ لري، وخت نا وخت تاسو هم تر طبیعي آفتونو وروسته داړو کسانو د لاسنیوي لپاره لاس په کار کیږي. په وروستي مورد کې تاسو په بغلان کې تر سیلابونو وروسته خپلې هڅې وکړې، د دومره نړیوالو ادارو سره سره ولې ستاسو په څیر خیریه بنسټونه مجبوره کیږي چې په کمو امکاناتو لاس په کار شي؟ بله نایل صاحب، آواز مو ډیر خراب دی، که چیرې تاسو غوږی کاروئ، غوږی ایسته کوي یا که خپل ځای یو څه تغییر کوي، ممکن آواز مو سم سي. اوس سم سو، مهرباني
وکړئ. سلامونه تاسو ته او د راډیو ټول ټیم ته، د ازادي راډیو ټول ټیم ته او همدارول د افغانستان ټول ولس ته، او د افغانستان په ټول ولایتونو کې چې زموږ غاوري خو کې چې یو نیکمرغه مازیګری پیل کړی وي. او تاسو دا پوښتنه ما په سم ډول وانه، ځکه چې تاسو غږ ما ته سم رانغه او زما غږم ته.
بل نه صاحب، مل دومره نړیوالې ادارې چې په افغانستان کې دا محل فعال دي چې اکثره د طبیعي آفتونو نو وروسته دوی لاس په کار کیږي، تاسو په سیر د خیریه بنسټونو مشران ولې مجبوره کیږي چې په خپلو کمو امکاناتو دغه سی د خلکو د لاسنیوي لپاره اقدام وکړي؟ په ورستي مورد کې تاسو په بغلان کې ورته کار وکړ.
مننه. یو څه مخکې نه چې تاسو پوښتنه تراشم، یو څه باید په نړیوال سطح باید ووایم چې هغه ځوانان، هغه د افغانستان ولس چې په ګڼو هیوادونو کې ژوند کوي، هلته شپې ورځې تېروي یا د مسافرۍ یا هلته اوسېږي، دوی د افغانستان اوسنی حالات ډېر بد انعکاس کوي ولس او یا په نړیواله سطحه. په افغانستان کې دومره هم بشري ناورین نشته لکه چې کسان چې په خارج هیوادونو کې دي، چې په خصوصا په سوشل میډیا کې یا د رسنیو لارې نه په ډېر یو بد وضعیت کې معرفي کوي. دا چې په افغانستان کې بېوزلي ده، په افغانستان کې په بشري ناورین چې دوی وګواکي د خلکو چې دوی نړیواله سطح باندې معرفي کوي، اوس به زه خپل هم ورته وایم چې بشري ناورین دلته افغانستان کې دا خو تقریبا د دې حکومت نه مخکې هم بد وضعیت و، د دې حکومت نه مخکې هم داسې یو څه وو چې مثلا نړیوالو مثلا که یو روپۍ وا دوه روپۍ وي راوړلې په افغانستان کې مصرفولې، د هغه د خپل مدیریت او د خپل چار لاندې مصرفولې. یعنی نړیوال په کوم موساد چې په نړیوال سطح دي، زموږ خو یو بنیاد ده چې دلته خپله په افغانستان کې کار کوو، په افغانستان کې همغه پیسې راټولېږي، همغه پیسې بېرته د افغانستان پر وګړو مصرفوو. ولې هغه کسان چې د بیرون نه پیسې رالیږي او دوی یو چاته سپاري، هغوی خپله مصرفوي، دا یو خپل ګډوډي یو خپل بحران رامنځته کوي. ځکه چې ځینې موسسات په افغانستان کې کار کوي او ځینې موسسات باندې چې بندیزونه په افغانستان کې لګیدلې دي، هغه موسسات نه غواړي چې افغانستان کې دغه بشري ناورین یا چې هغه کسان چې بشري ناورین ورته وایي، هغه کسان چې ګواکې بېوزلي ورته وایي، نه غواړي چې دا حل شي. او زما نظر دا دی چې دغه کوم پیسې په نړیواله سطح راځي، که خپل یو حکومت ته یا د افغانستان ولس ته وسپارل شي، د افغانستان ولس د مدیریت لاندې څار لاندې، بیرته په همدې کسانو چې مستحق دي، همدا کسان چې په بېوزلۍ کې ژوند کوي، ورته وسپارل شي، دا به ډېره ښه وي. ځکه چې یو کرکولم یا یو ځکه چې یو یا یو طرزالعمل ورته جوړ شي، د هغه طرزالعمل پر بنسټ ورته خلکو ته کوم حق شکي ورته وسپارل شي، دا به ډېر زیاته ښه وي. اوسنی مثلا په افغانستان کې په بېلابېلو ولایتونو کې که څه هم تاسو شهیدان ووایي، چې خصوصا په شمالي ولایتونو کې یو خونړۍ پېښه وه، سیلابونه راووتل، د سیلابونو تر څنګ ولس ډېر متضرر شول، ولس زیان ولیده. بیا په همدغه د افغانستان همدا خلک وو چې دوی په خپلو کې سره کېناستل تر څو د خلکو ته یو څه په افغانستان کې راټول کړي، او یو څه د افغانستان بهر هغه کسان چې د افغانستان خیر غواړي، هغه کسان چې د افغانستان د ولس لپاره سهولت غواړي، د افغانستان د ولس لپاره یو آرامي غواړي،
او هغه سان چې بیرون کې واغوي خپل کې سره فکر کوم پیسې را ټول کړل او بل څه به افغانستان ته راولې غلې افغانستان کې به په امدی وګړو باندې مصرف شي. bale
ډېر مننه پیجان صاحب. ځینی انتقادونه دا دي چې دا مهال زیاتې بشري مرستې چې د نقدو پیسو په بڼه افغانستان ته لیږل کیږي د ملګرو ملتونو او د دې ادارې د همکارو ادارو له لارې ویشل کیږي چې دا ډېر ګران تمامیږي، زیات لګښتونه ورباندې راځي. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
بالکل دا دغه یو معقوله لار نه ده چې دا مرستی چې مثلا 100 روپی دی واړی د افغانستان خلکو ته په کلو په باندې چې ورسوي او دغه د لوجستیک او اسانتیاو د لپاره د 200 سره نور باید مصرف کی. دا هیڅ معقوله لار نه ده. همدا لامل و چې تیر حکومت په وار وار باندې پر دغه روان باندې پر دغه ډول مرستو پر ویشلو باندې انتقاد کړی وو، ځکه چې ملګر ملتونه یا نورې ادارې نړیوالې ادارې لکه یو ایس ای ډی او دغه نور چې دي هغوی ځان ته خپل معیار لري، پر هغه معیار برابر دی باید مرستې وویشي، ځان ته باید دفتر ونیسي، دغه کرایه ورکړي، خپل وګړو حفاظت وکړي، ماشونه ورکړي، خصوصا ډېر لوړ ماشونه د غرب په کچه باندې خپل نړیوالو همکارانو ته ورکړي چې دا ټول بې ځایه مصرفونه دي. اما دا حل لار نه ده که موږ وایو چې ملګرو ملتونه چې دغه یا نورې نړیوالې ادارې چې دغه مرستې نه ویشي او خلکو ته یوه کې دا غیر علمي او غیر معقول غدي دا نور هم فساد او نور هم رشوت او نور هم د دغو مرستو حیف و میل ته لار هواروي. اوس خو به موږ وایو چې خیر دی که دا مرستې په لوړه بیه باندې تر خلکو رسیږي، خو د یوې مشروع ادارې د لارې خو رسیږي یا د خلکو ورسې چې په یو ډول نه یو ډول تر پوښتنې او ځواب ویلو لاندې راځي. اما که دا پیسې غیر رسمي ادرسونو ته واستول شي دا ناورین د دې پر ځای چې حالې کې نور هم زیاتېږي. موږ تاسو ولیدل چې دا د پکتیکا په علاقه کې تیر کال یا څه باندې یو کال مخکې زلزله وسوله، موږ دې شهیدانو چې څومره ستر ناورین او څومره ستر فاجعه رامنځته سوله، موږ ولیدل چې دا مرستې چې بیړنۍ مرستې چې هغه باید په ډېر عاجله توګه باندې خلکو ته رسېدلی وای، له دې پر ځای چې خلکو ته ورسېږي د طالبانو خپلوانو ته او نورو غیر کسان ته چې هغه غیر مستحق کسان چې هغه د دې په دې ناورین کې نه وځول شوي، حتی د نور ځای څخه د نور کلو نور ولسوالۍ څخه راغلي وو ته ورکړل.
بلې پیژان صاحب، همدغه پکتیکا ته خو هم زیاتې مرستې د نړیوالو ادارو لخوا واستول شوې، خو مشکل دا دی چې تر اوسه پورې ځینې کسانو ته چې کورونه یې په هغه زلزله کې وران شوي وه کورونه نه دي ورکول شوي او دوی په تمه کښې نیول شوي. معنی دا چې د نړیوالو ادارو مرستې هم پر وخت نه رسېږي، زیات ځنډ پکې راځي.
نړیوال ادارو مرستې هم ما درته یادونه وکړه چې هغه هم په سمه توګه باندې نه رسېږي، ځکه چې یو علاقې ته خپله یادونه وکړه چې هغه ډېرې ګرانې پرې وځي. او د دې تر څنګ نړیوالې ادارې په دغسې حالاتو کې بیا مجبوره دي چې پر سیمه ییزو دغه ګروپونو دغه ځان چې بنسټونه وو دغه بولي چې اوس په افغانستان کې له بده مرغه دا یو په یو ستر کاروبار باندې بدل شوی دی، یوه روپۍ مصرفوي او نن یوې جیب ته اچي په بېلابېلو لارو باندې په غیر معقولو لارو باندې لګوي. دا د حل لاره نه ده، نه بنسټونه د حل لاره ده، نه ملګري ملتونه د حل لاره ده. د حل اصولي او اساسي لاره دا ده چې باید په افغانستان کې افغانستان دغه یو حالت باید راوستل شوی نه وای اصلا ولی په تاسو ولی د مرستو اړتیا په هند کې نه ویني چې ځکه نه ویني چې البته یو اداره موجود ده یو نظام موجود دی یو سرپرست موجود دی د کورنۍ د ستر کورنۍ چې هیواد نمیږي د هند په نوم یو هیواد نمیږي که څه هم د بلیونونو انسانان د افغانستان لاس یا شل یا دیش ډېر کسان هلته ژوند کوي اما دغه ناورین هلته ولې نه رامنځته کیږي ځکه چې هلته حکومت موجود دی هلته اداره موجوده ده هلته د سوال او ځواب یو څوک موجود دی دا خبره د ملګرو ملتونو دا خبره د نړیوالې ادارې یو ستر تیروتنه ده دی سیاسي اهداف نسبت بشري اهداف ته برتر ګڼي خپل په یو سیمه کې د ناورین درامنځته کېدو لامل سي د ورسته خپل پراغه پروسه باندې خپل په غیر مستقیم ډول باندې دی انتقاد کوي چې دا هیڅ معقوله لار نه ده او هغه ملتونه چې ویشتي هغه ملتونه چې په اداره کې هغه هیڅ کله دې اجازه نه ورکوي چې دا یو حالت دی بوزي سیاسي ثبات سیاسي ټیکاو او مشروع اداره د خلکو د خوښ اداره چې په یو هیواد کې نیوي هلته هر څه امکان لري هلته هیڅ د بهبود او د ښه ژوند تمه نه کیدلی
ډیر مننه اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي رادیو او ری له هلند څخه مېلم دې عزت الله پیژان چې افغانستان کې د اروپای ټولنې لګونو پروژو سره کار کړي د غرض د کتور کیف خیریه بنسټ مشر عبدالرحیم نایل صاحب تاسو ترزو د محل چې په لزګونو بهر میشته افغانان غوړي په افغانستان کې د ستونزو پر مهال افغانستان ته خپل مالی مرستې ولېږي په داسې وضعیت کې چې د افغانستان بانکي سویفت سیستم بلاک دی ځکه چې افغانستان نړیوالې ټولنې له بندیزونو سره لا هم مخامخ دی دوی خپل مالی مرستې څه ډول تر تاسو در رسولای شي
دا چې په افغانستان کې اوس بانکي سیستم بلاک دی او بانکي سیستم د خوانه کار نه کوي او فکر کوم اوس څنګه پیسو معیار ورته ټاکل شوی دی تر یو اندازه پورې پیسې مثلا ته د بانک څخه او که غواړي د یو بنسټ یا فاونډیشن ته کوم پیسې چې حواله شي اخیستلی شي دلته څو شرکتونه کار کوي چې یو ته منیګرام یو سیستم دا او بل سیستم په نوم دی ریادا او ویستر یونین دا ځینې سیستمونه ځینې شرکتونه دي چې دا غیر لار نه تکولی شي اوس څومره پیسې چې اخلي 3 میلیون پیسې ته اخیستلی شي یو څه زه غواړم چې یادونه وکم لکه څنګه چې پیژان صاحب یادونه وکړله دلته په خپلو خبرو کې ویل چې ځینې بنسټونه په افغانستان کې دي ځینې په مجموع کې وښودل چې ځینې بنسټونه یا په مجموع کې باندې څنګه په افغانستان کې کار کوي او دوی کوي ورو په مصرفوي نور روپې د دوی جوړ ته یا په نامه شو ډول مصرفي یو څه ټول ډېر مهم دي هغه دا چې په افغانستان کې اوسنۍ حکومت په دې برخه کې ډېر زیات مهم رول لري تیر حکومت کې څومره پیسې چې په نړیواله سطح د ملګرو ملتونو یا ځینو کسانو بازو تجارانو را لګلې حواله کولی په افغانستان کې د دې بيزای مصرفې د دې ټول ولس شاهد ده چې په افغانستان کې ژوند کوم د افغانستان د وګړو سره کته پورته خپلوینم او اوسنی حکومت د چارواکو سره باز چارواکو سره خبرې کوم هغه سره وایم هغه سره باز وخت بس په دې برخه کې لرم چې هغه پیسې چې مثلا ما ته راځي یا مثلا احمد ته ورځي محمود ته ورځي او هغه باندې غاکی د نړیوالو خلکو لوري نه چې دا پیسې تاسو درځي دا پیسې باید تاسو په په داسې قانوني ډول مصرف کې چې هغه کسان چې دوی د بد وضعیت سره په افغانستان کې مخامخ دي نو هغوی ته باید ورسي د اوسنی حکومت چارواکو ته زه بعضې وخت مشورې په دې برخه کې ورکوم ورته وایم چې هغه پیسې چې نورو هیوادونو نه راځي دلته مصرفېږي دوی که څه هم د حکومت ورته یو قانون هم ایښی ده د دوی قانون په مطابق به دا پیسې مصرفېږي او وخت بغداد ته رسېږي ځکه چې دوی د ځان سره لیست لري د ځان سره یو پر مجموع کې دوی یو سروې کړی ده چې هغه کسان دوی ته ښه صحیح معلوم دي چې دوی به وځل دي او دوی ته باید په خوراکي توکو په ځینو برخو کې باید مرسته وشي امکاناتو ته برابر شي. ځینې وخت دوی ته زدا وایم چې هغه پیسې چې د خارج ناراضي دوی باید داسې یو قانون وټا کې اوسنۍ حکومت چې کار یې مربان دي کړی د یو اندازه پورې که په خارج کې احمد د محمود د تجار دا او یا هغه همدردی چې زمونږ سره کار د هر مذهب کسان دي چې مونږ سره همدردی کوي په افغانستان کې بې وزلو کسان ته امکانات برابروي اوسنۍ حکومت ته زما غږ او زما مشوره هم دا ده همیشه زه ورته یادونه کوم چې هغه پیسې که یوه ده دوه دي درې روپۍ دي چې هغوی هغه پیسې راځي او ستاسو د قانون لاندې بېرته په بې وزلو کسانو باندې ویشل کېږي یا ورته امکانات برابروي. زه همیشه دا ورته وایم چې دغه پیسې چې اوس راځي دلته مصرفېږي همدا پیسې لکه څنګه چې په بغلان او په هرات ولایت کې تاسو خپله دې پېښې شاهدان یاست چې زلزله شوې وه او ډېر خلک یعنی بېخي داسې یو پېښه وه چې بېخي په تاریخ کې به داسې پېښه تکرار شوې نه وي. لکه څو وخت مخکې په بغلان ولایت کې دلته دا پېښه تکرار شوله داسې یو پېښه وه چې سلامونه وتل
نایل صاحب اواز مو یو څه خراب سو اواز مو یو څه خراب سو که ځای ته بیا هم تغییر ورکړي بل نایل صاحب اواز مو سم نه دی ترغو چې تاسو اواز سمیږي که ځای ته تغییر ورکړي. پیژن صاحب یو موضوع چې هغه کسان چې مالی مرسته کوي په بهر کې چې میشتي هغه د شفافیت تضمین غواړي څه فکر کوي چې دغه تضمین څوک ورکولای شي که چیرې دوی خپلې بسپنې غیر رسمي بنسټونو ته ولیږي دا ګټور تمامیږي او که نړیوالو بنسټونو ته؟
زما په نظر باندې نړیوال بنسټونه نسبتا مشروعیت لري او تجربه لري او کارپوهنه لري. ما درته وویل دا په افغانستان کې متاسفانه بیا هم یادونه کوم چې دا دوی بنسټونو ګروپونه اوس د دې لارې بزنس او کاروبار شروع کړی دي او غواړي چې د خلکو د دغه ناوړه وضعیت څخه دوی ناوړه استفاده وکړي چې دا د اخلاقي لحاظه یو ډېر وروسته پاتې ذهنیت دی او وروسته پاتې چاره ده چې دی پر مخ بیایي. نو زه که خلکو ته وکولای شم مشوره ورکړم خصوصا بهر میشتو افغانانو ته چې هغه د افغانستان د خلکو سره واقعا خواخوږي لري زه خو خپله یعنی زه د خپل حالات ورته وایم زه هېڅکله په افغانستان کې پر دغه بنسټونو باندې پر اکثرو باندې ټول به څوک کلي قضاوت ونه شي کولای پر اکثرو بنسټونو باندې په نیم فیصد بنسټونو باندې زه باور نه لرم او ځکه دوی نه مسلکي دي او نه شي یو شفاف میکانیزم لري. د دې چې تر اخیر سوال ته په افغانستان کې خپل یو حکومت اداره نشته څوک د چا څخه حساب وغواړي. دلته په بهر کې ځینې بنسټونه شته چې هغه کولای شي څوک آنلاین د لارې ډېر په اسانۍ سره لاسرسی ورته پیدا کړي او خپل د
بس وخت کم دی په دې خاطر مداخله کوم بخښنه غواړم. نایل صاحب څه فکر کوئ چې څومره تضمین تاسو ورکولی شئ د یوه غیر دولتي بنسټ د مشر په څیر چې آیا فکر کوئ چې د خلکو بس پنه واقعا تر خلکو رسولی شئ؟
بالکل تطولو ما خبری فکر کوم تاسو سم درونه رسیدلې. یو څه مهم دادی لکه څنګه چې پیژنسې د میکانیزم یادونه وکړه زه وایم دا تر یو ځای پورې زور سره منم ممکن د کار په اساس چې څنګه کار دلته
په ورنال سب که خبرې لاندې کې ځکه چې وخت ډیر کم دی
تمه ده شاید باید تجربه ولري. خبره دا شاید کوم بنسټونه چې په افغانستان کې کار کوي او کوم موسسه چې په افغانستان کې کار کوي په ځای دي چې و 2 روپۍ نغدي ورکي او په ځای دي چې و ډوړې وته واخلي واري کې دا غي پر ځای باید داسې یو څه وته واخل شي چې دوی ګټه ترې واخلي. مثلا دیوی مری ډوړې پر ځای باید یو کراچي وته واخل شي یا مثلا د 100 روپۍ پر ځای باندې یو دکان ورته جوړ شي، هغه به وځو کسان ته چې دوی کاروبار د دینه پایل کی. مثلا کچیر ته یو کراچی یا یو دکان ورته کې خولل شو د سل یا د 200 روپۍ په مقابل کې یا د 3000 مقابل کې، دوی کولای شي میاشتنی عاید لاسته راوړي. په همدې شکل به ان شاء الله چې په افغانستان کې بیوزلي ختمیږي، په افغانستان کې به
ډیر مننه ژوندۍ اوسې د بحث د میلمنو څخه عزت الله پیژان.